ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه او منئ د خبرونو لپاره سره شاهین ګونیری او د ټیکنیک په برخه کې سره نو ډیره همکاري کوي په روانه خبرونه کې د سر موضوع د درې محدود د جرګي حال بدلته نیخ پنیغه وړاندې کوو د دې تر څنګ یو شمېر نور راپورونه هم شته تاندې هلي او روښانه مستقبل خبرونه هم لرو خو اول خبرونه د شاهین ګونیری
ستړم شهرو میره د وخت مهم خبرونه سیمه کې د امنیت په اړه د سویلي وزیرستان د درې مسجد جرګا نن په ټانګ کې روانه ده د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي او اسرائیلي چارواکي وایي دوه فلسطینیو بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلې دي د خبرونو تفصیل سیمه کې د امنیت په اړه د سویلي وزیرستان د درې مسجد جرګانن پټان کې روانه ده د سویلي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې روانه دي جرګه کې د سیمې د ټولو قانونو د مشران او استازي برخه اخلي له سیمې د مشال ریډیو خبريال د راپور سره سم د جرګه په داسې حال کې کیږي چې امنیتي چارواکو د سویلي وزیرستان په مکین مندج سیمه کې د تازه پوځي عملیاتو پلانونه نیولې دي د جرګې د مشرانو په وینا پوځي چارواکو ورته ویلي چې د غلطه د پوځي عملیاتو لپاره باید یو ځل بیا خپل کورونه پرېږ دي چې دوی ورته تیار نه دي جرګې ته د وینا پر مهال پخوانی سینیټر صالح شاه ویلي چې د پیښور د کور کمانډر په وینا یې د پولي دواړه خواوو ته د طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي بلخوا د جرګې یو غړي په سویلي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسید ویلي چې امنیت پر ځای کول د ریاستي ادارو ذمہواري ده او باید په دې کې د مسیدو مشران ککړ نکړل شي د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد بعد د توهین رسالت مقدمه له قانون قرآن او سنت سره سم پر مخ ځي نوموړي زیاته کړه
جو خط لکھا گیا شیرین مزاری صاحب نے دے وائز شیرین مزاری صاحب چلک استول د پاکستان دریض کمزور اکڑی د پاکستان ٹول اولس د مذہب سپکاوی د سزاگانو د قانون ساتون کے دے او دا پکوم گوند یا ڈل پوری تڑاو نہ لری
د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار د سرګندونې ترغې او وروسته وکړې چې د پاکستان رسنو ویل چې د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د حقوقو شورا ته لیک استولې چې پکې داوا کړې چې د وزیر اعظم شاباش شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون کارول غواړي چې باید مخه ونیول شي هندی رسنۍ وایي ټاکل شوی چې له هندا زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ای پی چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنم یو ګودام د لیدو پر مهال ویل چې لس زره ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږد په حال کې دي ڈبلیو ای پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړی چې پکې نوی ډیلی له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنم او د مرستې ژمنه وکړه لاغه وخت راځي تر اوسه 11,000 ټنه غنم افغانستان ته رسیدلی دي د هند په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو نوی ډیلی ویلي دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي او اسرائیلی چارواکي وایي چې دوه فلسطینیو بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلي او څلور جوبل کړي دي پولیس وایي بریدګر تر پیښې وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي اسرائیلي وزیر اعظم نفتالي بنت پرون ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته ویل چې د په وینا تر هغه تعقیبوي او ورسخه به د دې کار حساب غواړي په وروستیو کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی په دغه سیمه کې پر اسرائیلي وګړو یو شمېر بریدونه شوي دي او اخوا په غربي سنډه کې د پوځي عملیاتو او په اقصی جومات کې د انخطو له وجې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته شوې ده دا د دې وخت خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول د ژمنې سره سم په خاص توګه په سیمه کې چې سروانی او د هغې الته د هلو ځلو د سیاسي ټولنیزو امنیتی س راپورته کیږي داغه پاړه مونږ تاسو ته تازه حال نه خپنې وړاندې کوو. راپورونه داسې دي چې د درې مسعود جرګه روانه ده، نو د دې جرګې د حال لپاره ورزو اشتیاق مسجد ته اوریدونکو ورزو اشتیاق مسجد ته چې دغه جرګه د څه لپاره راغوښتل شوې ده، په دې جرګه کې څه خبرې کیږي، او د دې جرګې د ګډونوالو د حکومت نه څه غوښتنې دي. اشتیاق اوریدونکو د اشتیاق د ټلیفون لیکه کته شوه، مونږ هڅه کوو چې بیا هغه ته ورورسو. څنګه چې تاسو ته په خبرونو کې هم واورېده چې د درې مسجد جرګه روانه ده، دا جرګه د څه لپاره راغوښتل شوې ده، د جرګې ګډونوال څه غوښتنې کوي، حکومت سره په دې اړه باندې څه رابطې شوې دي. دغه جرګه کې زمونږ همکار اشتیاق مسجد موجود دی، او هغه ته دا ټول معلومات هغه سره شته. نو ورزو اشتیاق مسجد ته اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کېږئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اورئ. ورزو اشتیاق مسجد ته اشتیاق ستړی مشي، په خیر راغی. اشتیاق ستړی مشي. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده، په خاص توګه په قبایلي دلو کې د قبایلي دلو تر څنګ زمونږ په غریزو سیمو کې په خاص توګه د ټلیفون سیګنلې او بیا د انټرنیټ مسلې دي. نو د دې د وجې نه مونږ هڅه کوو دوه ځله مو هغه سره ارتباط برابر شو، خو د کمزورو سیګنلونو د وجې نه دغه ټلیفون نه نیغیږي. نو د دې ته بیا مونږ هڅه کوو چې غلې ورشو. څنګه چې تاسو معلومه ده، د درې مسعود د جرګې پاړه باندې به د هغې نه حال اخلو، او چې دغه درې مسعود جرګه د څه لپاره راغوښتل شوې ده، د جرګې ګډونوال څه غوښتنې لري، حکومت سره یې په دې اړه څه معاملات شوي دي. اشتیاق مسجد له ورزو اشتیاق ستړی مشي، په خیر راغی. اشتیاق دغه د درې مسجد جرګه تاسو ورغلی یو فقدارت وي، دا څه وخت نه پیل شوې ده، او دې جرګې ګډونوالو مهم پوښتنې څه دي؟
جی بالکل، دا وخت هم په ټانګ شه د درې مسجد مشرانو د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر کمپاؤنډ شینوس دی، او نن سهار نه دا مسجد مشرون را جمع شوی دی. په سیمه کې چې کوم امنیتی حالات دی په دا باندې خبرې راونه دي. په دا شی مسجد مشرون په یو خوله باندې د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې داسې په سویلی وزیرستان مندید سیمه کې دا حکومت د پوز طرف نه دی ته ویلې شوی وی چې په دا مندید شي پوزي عملیات پروګرام دای د سیمه خلق دا خپل کورینا پریش دی. نن د درې مسجد مشرونه دا وشتنه پاکستان وکړه چې د خپل سیمه کې پوزي اپریشن نور نه غوړي، او مسجد کوم د انډیا سره د پورا پوزي عملیات د پورا خپل سیمه پرشول ته تیار نه دی. په دغه جرګه کې مخشینای سېنېټر سالیشاه هم په خپل ویناکشه مسجد مشرونه ته وویل چې د کور کمانډر پېښور د طرفه نه د دیش پښتونې جرګه افغانستان کې د تحریک طالبونو سره د امن مذاکرات کړي دي، او دا د مسجد قوم د طرفه نه نوي دا د کور کمانډر پېښور د طرفه نه د کردار ادا کولو کوشش کړی
دی. دا چې کوم د عملیاتو په ځینو سیمو کې په خاصه توګه د مسجد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو یو خبره شوې وه، او دا پسلاغي شوې وه چې دغلته کې په امنیتي سرتیرو پولیسي وګړو بریدونه زیات شوي د وسلوالو لخوا، نو په دې اړه حکومت یو وارې دا سپیناوی کړی و چې دوی به د عملیات نه کوي، نو د هغې نه پس بیا د دې جرګې څه ضرورت پېښ شو؟
دا تیر میاشت هم مسجد مشرونه اور د سویلی وزیرستان نا د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین ہا د دې تصدیق مشال ریڈیو تا کھڑا و چې دا عملیات پوزیو نه دی دتا ویلی وی چې په مکین مندیج سیمکشو کیږي، خو بیا د دې په یقین دهانی بنه دا عملیات ځانډول شوی وی، اور نن د اېدا پینځم اورز نن اورز پر مسجد مشرونه بیا جرګار وبللی و د دغه عملیاتي امکان ویس هم موجود دی. خونن د درې مسجد مشرونه دا واضح پیغام پاکستان حکومت ته ورکړلی چې د دې تاسو خپل سیمه کې پوځي عملیات یا خپل سیمه بیا پرشول د دې ته قابل نه وي کله پاکستان حکومت ریاست ذمہوري دو چې د دې ته عمل
اشتیاق چې کوم د جرګي د مشرانو رابطي شوې په خاص توګه د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر سره، نو آیا په دې غونډه کې یا په دې ملاقاتونو کې فوزی مشران موجود وو او دوی ته آیا زبانی توګه باندې یو اعتماد ورکړل شو، باور ورکړل شو کنه په لیکلې بڼه دوی ته دا وویل شو چې یاره بکی؟
دا خو نن د ډیپټی کمشنر کمپاؤنډ کې اوس هم دا وخت جرګه راونه دو په دان آباد و د ډیپټی کمشنر سره د ماسی د مشرو ملاقات کی اور چې څومره پرې د پوځي چارواکیو سره د دې رابطې وی لکه چې مخشین د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده سینیټر ایم این اے مولانا جمال الدین تصدیق کړی و د عملیات ځنډولې اور د پوځي سره رابطه په ماسی درې ماسی د جرګې کښې پوځیون چارواکي نه ورته رودرېمي. دا د دې د ډیپټي کمشنر سره اوس دېرش تنیزه کمیټي ملاقات کوي اور د خپل چې کوم غوښتنه دا د دوی ته پیش کوي. هغې نه بعد
د سره
د ماسی د مشرو ملاقات کی
اشتیاق لنډه توګه باندې راته ووایي چې دا چې کم دوی د ممکنه عملیاتو خبره کوي په سیمه کې داسې کمی حالې ولې موجود دي چې یاره دغلته کې کم د امنیتي سرتیرو ګاډي راغلي یا دستې راغلي یا پوځیان راغلي یا د دې عملیاتو دپاره څه تیاریانې په ځمکه تاسو وینئ؟ کلنډه توګه راته وایي
په ماکین مندې سیمه کښې د کوم کلي خلکې ته ویلي شوي دي چې تاسو خپله سیمه پرېږدئ. فیلحال خالي پیغام ورکړی شوی دی اور دې نه پس د دې سیمې ډېرې خلکې کډې هم کړی دي، خو دا نور شهرونو ته نه، په سویلي وزیرستان کښې نور کلی ته تللي دي. اور د ماسی د جرګې مشرانو چې کوم یقین دهاني ورکړې وه هغې نه پس اوس د نن جرګې نه پس به پته لګي چې فوج خپل عملیات کوي او که نه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اشتیاق مسیدو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د جنوبی وزیرستان نه وردو کوټې ته هر کال د اختر په پنځمه ورځ باندې ایا د اختر په دې ورځو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی د مشر عبدالصمد خان اسکزی په یاد کې دغلته کې یوه غونډه کوي. نن هم دا غونډه په پشین کې راجوړه شوې وه او د دغه جلسه دغه غونډه اوس ختمه شوه. زموږ همکار صمد شبنم دغه غونډې ته ورغلی و. صمد په خیر راغې او کدا راته وایي چې دا غونډه څه ټایم راجوړه شوې وه او اوس دا غونډه آیا ختمه شوه کله روانه؟
بابر صاحب مننه. هو دا غونډه سهار پر لس بجې تېر شوه او تقریبا یوه نیمه بجه چې وه هغه پای ته ورسېده. چونکې تاسو د اختر پنځمه یاده که زموږ د اختر د دې سیمې د اختر نن څلورمه ده، نو ځکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هر کال چې کوم دوه اخترونه وي د دوی اختر په څلورمه ورځ باندې دغه جلسه چې ده هغه په پشین ښار کې شي. که څه هم دا په تېرو څو وختونو کښې د کرونا د وجې یا د بد امنۍ د وجې په دې سیمه کښې نو داسې یو څو اخترونو وځنډول شوه، خو اوس بیا چې دي هغه کومې جلسې چې دي ولسي جلسې هغه روانې دي، نو هر اختر به کېږي. نو په دې جلسې کښې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوم صوبایي او مرکزي قیادت چې وو هغه راغلي وو، مرکزي مشرانو په دې کښې خپله وینا وکړه او دغه جلسه چې وه د ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په صدارت کښې ترسره کېده. نو بېلابېلو ویناوالو خپلې ویناوې وکړې او د سیمې پر حالاتو باندې خپله رڼا واچوله. ورسره په دې کښې محمود خان اڅکزي په خپله وینا کښې وویل چې موږ د افغانستان سره یو آزاد تجارت غواړو او د دې سیمې کوم خلک چې دي د دوی تګ راتګ چې دی هغه موږ په ازاده باندې غواړو، یعنې د دې سیمې خلک دي خپل شناخت کارت وښکاره کوي او هلته د ځي او دغه ځي کوم خلک چې دي هغه د تذکرې ښکاره کوي او دلته دې راځي. نو ګورمنټ باید زموږ په منځ کښې دغه بندیز چې دی دا ونه لګوي چې یا به پاسپورټ وي یا به یو بله لاره وي موږ به ځو راځو، ځکه چې زموږ د دې خلکو سره وینه تړلې ده، زموږ د دې خلکو سره رشتې دي. حکومت باید
صمد کلنډ غونته راته ووایه، چونکې محمود خان اڅکزی صاحب د موجوده ائتلافي حکومت برخه هم دی، نو د پاکستاني سیاست په اړه باندې په دغه غونډه کې څه وویل شو؟
نه دا چې پر سیاست باندې څه خاص خبره نه ده کړې، البته د کم سیاسي ګوندونو چې دې ته داسې په پیغام توګه وویل چې باید موږ نو بل تصفیقي سپورې کړو، نو بل څوک چې دی هغه دې موږ تصفیقي سپورې نه کوي. او بله خبر دا کله چې مشال ویډیو د نصرالله زیر سره د کم چې د ګوند صوبایي جرنل کې شوې ده، هغه سره په خصوصي مرکه کې موږ وویل چې دغه جلسه چې دا هر کال موږ د اختر په څلورمه ځکه دلته په پښین کې کوو چې د دې ګوند بنسټ شوونکي عبدالسلامت خان اتجی خپل کامل مبارزه چې دا اغه له دې ځای تل کړی
ده. صحیح
کوم ظاهره
صحیح ډیر مننه تاسو مشال ریډیو ته وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې خبرونه پیل کو د سر راپور تورجو د معمول نشریات ترازو. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویل دي چې د تحریک انصاف ګوند مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قرآن قانون او قرآن و سنت لارخون سره سم پر مخزی. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره کړې. راځي چې وورو د شاهین بونیری راپور.
د بشری حقوقو په خوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ادارو په نوم په خپل لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مې په سلورم نیټه د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپل خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکي او داسې د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډیره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی همیشه او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته یا هیومن رائټس کمشنر طریقل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی هغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دے دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګرنه چې د نپس به سیاست کې نو ګرمي راځي.
د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 9 ما د تحریک انصاف په لویانو په مسجد نبوي کې د عمره پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د زنو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. لدغه ورستو د مې پړومبې نیټه د فیصل آباد په اوتانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپله د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوی او پرزد مقدمه درج شوی دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوی او خبریالان زورول شوی دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دا چې د دې خپل حکومت دوران کې امتحان مذهب په نوم باندې خلک مړکړی شوی دي او هغه واقعاتو په حواله سره نه پی ټی آی او نه د پی ټی آی حکومت کلا دې هغه واقعاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شری مزاری صاحب چې دا سمو د مخ کې د مفتی اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګول د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان ولا شکل د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې نو هغه وخت کې پی ٹی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړه وه او ورسره دا چې د یو این څونه پورې خبره ده. نو د پی ٹی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ٹی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بل خوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کیږي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان بیرستر محمد علی سیف وویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلې ده کوم ریفرنس لیږلې ده د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته د غي بنیادی مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالي د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره اغي سره د انتقام غستلو د پاره د بدل غستلو د پاره استعمالي او دا نه صرف غیر اخلاقی او غیر قانوني حرکت دی بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب پرانا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناری لګولې دي. خدا واقعیا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
ته د منور ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د می په 15 منټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ور نه کړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیګلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ او یستاسو پام یو بل راپور تر راغلم. پاکستان تحریک انصاف کوند په خوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوخه کولو په اړه د تورونو د پلټونو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکخ مشر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنگزیب خبري غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت خپل رپورت وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورت د ولس په وړاندې کوي.
حکومت یې فیصله
کړي دا وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي او دا کمیشن به د دې ټولو معاملې پلټنې کوي او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سهم فیصله وي او خپل رپورت یې جاری کړو نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجه یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې هغه ټول خلک به د قانون منګولو تر اوستل کیږي.
ان سب کو قانون کې کټهره میں لایا
بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند د کمیشن مسترد کوي او دوی ته یوازې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
مسترد دی وی دوران د نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورټ دلاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي نو چې په کارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف تبا دغه کمیشن منظور وی پاتې تر سوچ د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
ہاں تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
یادونه د لدی وړاندې د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په مامله غور شوه وو چې رستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پوښتل نو هغه وی
زموږ په خیال ده کده تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نه شي څنګه چې په سکیورټی کمیټه کې ثابت نه شو نو دې سره بدو شي چې عمران خان ا بیانې په صحد پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي
د له هغه رستو چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران په خوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خط راوويستو او ویل چې په دې کې د تدړک ورکړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دي رستو عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی هیڅ سازش یې نه دی کړی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې یو سیلینی دی داری ویلی دی چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسکونه بریدونه وشول چې په کې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ جوړه واوړی دا په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سیلینی مرکز د مئی پر دویمه په خپل میاشتنی راپور کې ویلی دی چې د مارچ پر تلا په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیات ول شنن کې وایي د حملو د زیاتېدو یو عامل خای د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ودرېدل وی شبیر احمد جان موضوع در تنورا روخانوی
پاکستان کے دشخڑو او دامنیت تسار ادارے یا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز دا رپورٹ ترمخا اپریل 2022 کے وسلوالو سلور درش بردونا کڑ دی چپک دا سلور درشو امنیتی حلکا رو پشمول 55 کسان وجل شوی دی آتر 25 جوبل شوی دی دغا رپورٹ خواهی چی دا مارچ میاس کی دغا بردونا شپگی شو چی دا اپریل میاس نا سلری فیصد کم وو خولی پا حقی که یو سل 15 کسان مر شوی او دا 280 سیوا پکی جوبل شوی وو دا چی ولی دا حکومت لخوا دا دیر وقت راسی دا پوزی عملیاتو او بیا دا مذاکراتو باوجود دا غا بردونا مخ پا زیادی دو دی نو پی خور کی خبریال مشتاق یوسف زی پا دی باب لوایی
کم امن راسی زو دیر حد پوری پایی که اس تاتول لاغلی دی آئی که پاکستان بیا دیر که دیان نها کریو جنگ ماندی شی ہوا اسم کوشن روان دی چی کم خلی پا دی که لگیا دی آغی نومی دی ندی بل جنوبی وزرستان او شمالی وزرستان چونکه دا پاکستانی طالبانو یعنی دا مسودو زیاد مهم مضبوط مرکزونو دغل تکی دی نو آغال تکی آغی تا خپل عملی که ول را تک داو تا دون اگران ندی او پا دا غزه که پاکستانی فوج دیر غط عملیات کرو خو دا پاکستانی طالبانو واپس تا را تک پا دا لگ وقت که آغی دیر غط عملی وکلی دا مطلب دا دی که پاکستانی طالبان واپس خپل روای ول آغی تقریباً کرده دی
بریگیدیر سید نظیر وای چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړي دي دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي او که داسې ونه کړي شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولسوی
په دې کې مختلف قسمه هتیار استعمالي دي آی ډی خو وړاندې نه وو لیکن اوس په کې تاسو معلومی کې لکه دا وی سنایپر اٹیکس چې کوم دي چې په دې کې نایټ ویژن ګاډ بل راځي یا بل داسې هتیار یا توپک چې هغه خصوصا یو طرفه اپټی ملکونه استعمال کړي دریم طرف ته دا ده چې دا وی کم سارنه چې کوم ده د سکیورټی دارو هغه زیاته فعال شوی ده څلورمه خبره دا ده چې زمونږ ملک کې کوم سیاسي
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضربې ازب په شان غټ غټ عملیات هم کړی دي بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړی شوی دي نو بیا ولې بریدونه سیوا شوی دي نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو نو پاکستان طالبان ته تګ را تګ ډېر مشکل شو او چونکه دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده او په دې کې عملی کول بیا پټېدل نو دا دومره ګران کار نه دی بل دا هغې وطن دی هغې پیدا شوي هلته کې جوړ شوي دي نو هغې ته د دې یو پټ معلوم دی نو ډېره خطرناک خبره ده ځکه چې په دې دریو میاشتو کې ډېرې زیاتې حملې وشولې
دا یې د منله چې خوشه یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات عمل هم پیل کړی وو چې په کې د 16 څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشې کړی شوي وو خو ولې په ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ له وجې د وسلوالو بردونه په خصوصي توګه د امنیتی اهلکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورټ تر مخه د ټولو زیات بردونه 13 میاشت قبایلي ضلع کې 14، بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي، ولی پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برد هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورځپاڼه ډان هم په دې حق للی کې چې امنیتی ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروانی شوي دي، چې پکې 11 مشکوک وسلوال نیولې شوي او 11 وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. څنګه تاسو ته معلومه ده، په ټانک کې د درې میاشتو د 150 مشرانو جرګه روانه ده. دا مشران د حکومت غوښتنه کوي چې دغلته کومه د مسجدو په سیمه کې، د جنوبي وزیرستان د مسجدو په سیمه کې د عملیاتو خبره کیږي. د وسلوالو پر ضد نو حق دی ونشي او خلک دي د خپلو کورونو نه بې دخله کوي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي هماهنګۍ لپاره سلاحکار علامه محمد طاهر اشرفی ویلی دی چې د مذهب د سپکاوي قانون به په هیڅ ډول د چا خلاف نه کارول کیږي. اوس د خبرونې لومبه د دې روانې خبرونې لومبه ونی د خبرونو تاندې هیلې درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار فرخندا صد برابرۍ راځي چې وورو تاندې هیلې.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو، په تاندې هلې پروګرام کې موزه فرخندا اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پښتو ټپا یا لنډۍ او د دې د خزو سره په تړاو تاسو ته معلومات درکو. محفل یې ټول پرنا واخست چې د سروټی کې پوربل وزلیدنه. ټپا چې د پښتو شاعرۍ یو زوړ صنف کڼل کیږي، زیات ولسی رنگ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم، خو پکې د ژوند د هرې مسلې او هر دور عکس لیدل کیږي. ځینې لیکوالان وایي د پښتو ټپې تعلق له پښتنو میرمنو سره هم زیات دی، او ځینې بیا وایي چې ټپا په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. ټپا لکه ټپ، زخمی، ژوبل. اوریدونکو، د پښتو ټپې یا لنډۍ په اړه د مئی په دریمه د وړوکي اختر په مناسبت مشال ریډیو پر ټویټر سپیس کې یو بحث را جوړ کړی و چې پکې سیاستوال، شاعر او لیکوال افراسیاب خټک، د سوابی پوهنتون وایس چانسلر او د انګریزي ادبیاتو استاد ډاکټر ناصر جمال خټک، زموږ همکار چې تاسو ټول یې ډېر ښه پیژنئ هارون باچا، او زموږ یو بل همکار چې تاسو ټول یې ښه پیژنئ اسحاق خان ملمانو وو. خو زه تاسو ته په دغه پروګرام کې د پښتو ټپې او د دې د ښځو سره په تړاو معلومات درکوم. لومړی افراسیاب خټک صاحب ته ورزو چې د پښتو ټپې په اړه معلومات یې په دغه بحث کې داسې بیان کړل.
سنسکرت او اویستا باندې دی کلاسیکی ژبې، نو ټپې د نوم چې دی ټپا دا د پښتو او د سنسکرت ګډ ټکی دی. پښتو کې خصوصا افغانستان کې ورته زیاتره ټپ یعنی زخم ته وایي، ټپي زخمی دی، ټپ ټپیان شوی دی. د دې علاوه په سنسکرت کې دې مطلب دی درد ګالل، د درد ګاللو احساس، جذبات. دا په رګ ویدا کې د دې ذکر شوی دی، او ډېر یعنی په ژور مفهوم کې دا دی هندی چې کوم میتھولوژي ته پاره کې د دې ذکر بیا بیا شوی دی، او دا یوګا سره هم د دې ارتباط شته.
افراسیاب خټک صاحب وایي د ټپې یا لنډۍ په اړه هم ویل کېږي چې دا د پښتو ادب یو زوړ صنف دی او پر خپل ځای پاتې شوی، نو ځکه هم سره راښکونکی دی.
دا یونانی تمدن چې وو د دې قوت یو خبره ده کې دا چې دا ځکه ډېر کشش لري، جاذبه لري، زړه راښکونکی دی چې وی چې دی د انساني ټولنې یا انساني معاشرې د وړوکتوب او ماشوموالي کې زیږیدلی دی، انفنسي کې زیږیدلی دی. ځکه چې په دې عمر کې، په دې وړوکتوب کې داسې خصوصیات وي چې غټانې صفت کولی شي، صفت یعنی ستایلی شي، مګر هغوی په ځان کې نه شي پیدا کولی. یعنی یو معصومیت دی، پرښتو غوندې معصومیت او بې پایانه تجسس. نو زه چې ورته وګورم ټپه ما ته د ښکاری چې د پښتني ټولنې د سماجی یا سوشل ماشومتوب یا انفنسی یا وړوکوالی کې زیږیدلې ده. دې کې هم د فرشتو غوندې معصومیت دی، دیانتداری ده، سپیشلتیا ده او باور دی. دا داسې خصوصیات دي چې ټپې ته داسې قوت ورکړی دی تر ننه پورې دا زرګونه کاله ژوندی دی.
د افراسیاب خټک سه په خبره ټپه په هر دور کې پښتو ادب ته ودا ورکړي دا غي د خپل کلتوري رنگ سره رنگ کړي چې د ټولنې هر سړی او خزه پکې لکه د خپل ژوند عکس ویني.
دا د مینې خبره شته د سړو د خزو منځ کې مینه نو دا مینه چې دا دې کې بیا چې کله پښتنو ټولنه کې نرواکي راغلې ده، چې کله غلامي او جاګیرداري راغلې ده او زر زن زمین د تنازع جړ ګڼل شوی دی نو دې کې بیا په دې شونو پابندۍ لګېدلې قیودات نو دې قیوداتو نو په دې قیوداتو خلاف ډېر مزاحمت دی. دا خلک وایي چې پښتانه ډېر محافظه کار خلک دي، یعنی کنزرویټیو خلک دي، قدامت پرست خلک دي. خو زه چې دا ګورم دا ټپه چې ګورم لنډۍ ورته وایي ځکه چې لنډ شعرونه دي نو دې چې ګورم نو دې د دې کنزرویټیو د قدامت پرست خلاف دومره په دې کې بغاوت او دومره مزاحمت موجود دی چې سړی حیران شي. خصوصا د دې ښځو طرف نه چې کوم مزاحمت دی دا ډیر زورور دی.
په دغه بحث کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا هم وو. اوریدونکو، هارون باچا ټپې ته یو نوی رنگ او خوند هم ورکړی او په هغه وخت کې د دوی د ټپو ویلو دغه نوی انداز خلکو ډیر خوښ کړی وو.
سچ سحر د خوب پاسم دکلی میں سارا د سمایا دو ماں دکلی میں سارا د سمایا دو ماں
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو مونږ په کې تاسو ته د پښتو ټپې په اړه معلومات درکو. اوریدونکو چې د ټپې ذکر وی او د سلمہ شاهین ذکر پکې نوی نو دغه بحث نیمګړی واخلې او دا ځکه چې لیکوال او شاعر ډاکټر سلمہ شاهین چې سناسه 15 زره ټپې راټولې کړې دی وای د دې د معلوماتو سیړونو لمخې 50% ټپې چې دې راټولې کړې دي د خزو لخلې ویل شوې دي. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبوله ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل ک نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولی خان ورتا ل 900 نه زیات ټپې ډالې کړې چې هغه په خپل راټولې کړې وي او خوندي کړې وي.
35000 کلیکشن دی د دې کې زه پوره پیکینګ سره چې داټو نیمه ته یاد دي او داټو لري د خزو د خلی دي او دا جوړ کړې مو خزو دي او 85% د ټپو خزو جوړ کړې دي. ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او د نکلو کولینې شي سوسایټي درته د چې ته په شعر کې کړه دي چې لکه د دې ټپې بدل تن شي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس وې مو پزړه مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سي چې چا خزي بټي وي شي وي او په شي په یو د ملاوي د زری نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونه لګول خو پښتنو کې شته لکه په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپې کلیکشن کړی نو دې متراکنی په دې کې ډېر نمایا خلکو نمایو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې دې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغې ته هم ناشته م سندر ته چې خلکو سندر وې کنا و مې لیک
د مشال رادیو په دغه ټوئیټر بحث کې موږ سره زموږ همکار اسحاق خان هم بو. اسحاق خان چې کلا په پیښور کې ټپې په یو نوی انداز کې وویل نو دغه خلکو ډېر خوښي کړې.
شڈا چھپ گوگل سے لگر دو سیری گریوان در پسی گر دل گمان دلی ونورا بند کرینا سلار چتلی مخدر سن کو ظالم لوری فغولی دی وشت ما
اوریدونکو ډیرو سندرغاړو لکه رحیم شاه، کرن خان او ګلپانی پښتو ټپې په یو نوی انداز کې ویلی او دغه خلکو ډیرې خوښي کړې دي او په دغه کې هر یو انداز خلکو ډیر خوښ کړی دی. د مشال ریډیو د مای پر درې ما په ټویټر بحث کې وی برخه لرونکې مریم اول چې ولې په ټپو او شاعرۍ یا پښتو ادب کې د ښځو زلفې یا یوازې د هغې پر ښایست زیاتې خبرې شوې دي او د هغې پر قابلیت، وړتیا یا د هغې په فعال کردار باندې ډېر کم لیکل شوی دي.
کوم رقم چې زمونږ ټولنه او سوسایټي ده، زه مثلا د مثال په توګه زه د پښتني د پوئټري ټپې او لنډۍ زما خوښېږي، خو زه غواړم هغه په تیر کې شوی دي هغه د یو تاریخي قدامت په شکل زه پرزنت کړم او په میوزیم کې کېښودل شي. مثلا زه نه غواړم چې د پښتني ښځې په صفت چې زه همیشه په شاعري او ټپو کې زه د ګودر سره یاد شم، زه غواړم چې که موږ پښتانه سوسایټي کې موږ پرمختګ او ډیولپمنټ غواړو او د ټولنې مخ بدلول غواړو، زه غواړم چې پښتانه ښځه لکه اوس نور د ګودر سره یاد نه شي، زه غواړم چې د پښتانه ښځه نور د پلمبنګ سره، مثلا د سیستم او رسنۍ سره نور یاد شي. نو دا کار هر څوک کولی نشي، دا کار هغه کسان کولی شي چې هغوی دا ټول زور سره دي، دا وړتیا هغو سره ده.
د مریم د دغه پښتنې په ځواب کې افراسیاب خټک صاحب وویل
او خاري ادبيات لا پورا نه دي راغلي، دا هر اغلي دي غدي خان شهري کړي در لندن او پاريس او بمباي خارو نه کتلي، په دلته کې مثلا بي خبر خار کې چا جون کړي او خاري جون کې ده دي پوټي دي خبرو کړه چې په تر خبره خوش او اوس کو خبره ده شي دي او اوس سیستمونه دي 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 خپل مسلې دي بجلي خپل مسلې دي په دې ولې ټپي نظم يا نثر يا افسانه يا ناول نشته دا ټکو وي.
په خوا هم ټپي ډيرو سندرغاړو استادانو ویل دي او د زینو لکه د فضل ربي استاد، کشور سلطان او لدغه ورستو د نورو هنرمندانو په غږ کې ولسی ټپې نن هم د خلکو ډېرې خوښې دي. اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هلې پروګرام چې موږ په ګټه اوسه د پښتو ټپې یا لنډۍ او د ټپې د خزو سره په تړاو معلومات درکول، اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سری دستور گجم میں سنت رضی کی او پال بشیر ورینا دستور گجم میں سنت رضی کی او پال بشیر ورینا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تان دی هلی ونی دا خبرونه موریده او اوس درته تعلیمی خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کوو. دا خبرونه هر ونی تاسو د پاره زمونږ همکار منور شاه برابرۍ نو راځي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونی تاسو ته د تعلیم بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. امریکا د بیلابیل پروګرامونو لاندې هر کال پاکستانی ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي چې پکې په لږونو پروګرامونو په وړیا توګه د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفه هم ورکوي. خو په سلګونو نور پاکستانی ځوانان بیا هر کال په خپل لګښت د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته ورځي. په امریکا کې په اعلی تعلیم ډیر لګښت کیږي خو د هغې لپاره ګڼ شمیر پاکستانی ځوانان هم په امریکا کې د تعلیم لپاره پور یا قرض واخلي او د تعلیم ترسره کولو او نوکری شروع کولو وروسته یې په قسطونو کې واپس کړي. په روښانه مستقبل کې دا ونی د داسې پاکستانی ځوانانو خبرې اوري چې په دغه هیواد کې په پور اخیستي خپل لګښت باندې زده کړې کوي. د خیبر پښتونخوا یو ځوان راته د ځان او خپل زده کړو په هکله وویل.
زمانو عبدالسلام دی او د چارسدې سره تعلق ساتم او دلته په امریکا کې زه په میساچوسټس سټیټ کې باسټن ښار کې هالت انټرنیشنل بزنس سکول کې ماسټر کوم په بزنس انالیټکس کې. بیسیکلی اوس چې څنګه وخت په وړاندې ځي هر یو شیز د کمپیوټر طرف ته راځي او هر یو شیز سافټویر ته راځي. نو زموږ سره چې څونه اکاونټنټس او سټاتستکس زموږ سره وو نو هغه اوس د کمپیوټر په ژبه کې خلک باغې باندې کار کوي. نو دا مکسچر دی د کمپیوټر او د سټاتستکس. په دې باندې موږ دا چې څنګه دا فارکاسټنګ کېږي د روان وخت پرډکشن به موږ کوو لکه دا موسمیات چې څنګه دي یا د بزنسز خاص کر چې مخکې موږ یو ډیسیژن اخلو د بزنس لپاره آیا دا ډیسیژن به زمونږ څنګه دا به څونه پورې فائدہ مند دي. نو دا د سیو کمبینیشن دی د سټاتستکس او د کمپیوټر ساينس.
عبدالسلام وای د یوې کلیواله سیمه سره تعلق لري چې پکې د تعلیم ډېرې ښې موقع نه وي خو کله یې هم دا کمې د لارې خند نه دی ګڼلې.
ما چې کوم دی خپل ابتدایي تعلیم د خپل کلی کې د سکول نه وکړو بیا یو لسم دو لسم هم زمونږ په کلی کې کالج او دا غینه مې وکړو. دا غینه پس د وړاندې سبق لپاره بیا ما چې کوم دی نو ټیسټ ورک اپ اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې هغه ټیسټ ما پاس کو بیا هغه کې ما داخله واغست سلور کار د پاره په کمپیوټر ساينس کې دیتا بی ایس کمپیوټر ساينس ویلې شي. نو هغه سلور کالو ډیگری بیسیکلی.
عبدالسلام اول چې د ماشوموالي نه د کمپیوټر سره شوق خو بیا یې مشر رور په دې برخه کې د اسلام آباد نړیوال اسلامي په هنتون څخه اعلی تعلیم ترلاسه کا او د یې هم د ته وهاسو. په پاکستان کې عموما ځوانان د تعلیم مکمل کولو نه پاس د سرکاري یا حکومتي نوکری ترلاسه کولو هڅه کوي. عبدالسلام په شخصي یا پرایویټ کمپنۍ کې کار کولو ته ترجیح ورکړه. دا ولې
زما چې کوم فیلډ سپیشلی کمپیوټر ساينس نو په دې کې د ګورنمنت کې ماته دونه سکوپ نه ښکاري دو او ګورنمنت دونه ډیر کار نه دی کړی زمونږ په وطنونو کې. په دې کې په پرایویټ ادارو کې چې کوم کار کیږي اغه ټول د امریکای د پاره د یورپ د پاره او د بهر ملکونو د پاره کې یاله کې خلک په سافټویرز باندې ډیر ریلای کوي ډیر انحصار د خلکو په سافټویر باندې. په پرایویټ ادارو کې چې کم دی په پاکستان کې اغه ډیر کمپټیټیو سالریز ورکې بنسبت د ګورنمنت تنخواګانې زیاتېږي. هر شپږ میاشتې پاس یو کال پاس د کې تنخواګانې زیاتېږي. بیا دا غشان د کې چې څاګه ډیر قابلیت یې سو ډیر کار کوي هغه ته بونسز ملاويږي او فرض کا څوک نوی نوی ټیکنالوژیز په دې کې زده کوي د وخت سره، نو هغه بیا نورم ډیر لارې کولاویږي او دې کې ډیر زیات مارکیټ دی پرایویټ کې.
عبدالسلام وایي چې د کمپیوټر یا انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د اعلی تعلیم یا کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته د تګ نه وړاندې پکار ده چې ځوانان په خپل وطن کې د کار تجربه ولري، او دا کار دوی د سرکاري او شخصي ادارو نه علاوه د خپل کور په آزاد توګه د کار یا فریلانسینګ په ذریعہ هم کولای شي.
فریلانسینګ کې دای چې دا یو ثرد پارټي سافټویر دی چې هغه کې بعد وی خپل اکاؤنٹ جوړ کی، هغه کې بعد وی خپل ځان ویریفای کی، البته خپل سکلز ولې کې چې زه سسه کولای شم د چا لپاره خپل سکلز ولې کې د ټول چې دوی لا په کومه کومه ټیکنالوژي باندې کار ورزي. بیا دغه شان کې به بهر ملکونو کې چونکه په امریکا کې په یورپ کې دا شیزونه دا سرویسز ډیر زیات ګران دي، هغه دا کوشش کوي چې د دې آؤټ سورسینګ وکړي چې کوم د زمنګ ایشیای ملکونه دي، په دې کې دا ټول بنگلاديش انډیا پاکستان راځي، نو په دې کې چې کوم دی د خلک ناشتي ته خپل سرویسز یې او تاویل یو ښه قیمت ورکې چې زه په دونه قیمت دا کار کولای شم، نو هغه سره د خلکو خپل کلاینټس جوړیږي. لکه تا یو کس خپل کار در کې چې دا کار زما لپاره وکا، نو هغه په کور ناشتي او پیسې ګټي، هغه بستر یو لپ ټاپ پکار دی، انټرنیټ پکار دی.
د نوموړي په وینا امریکای ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ مقورته په پاکستان کې د کار کولو د تجربې په برکت ملاو شو. په دې لړ کې ځوانانو ته څه پکار دی؟
وزدې یو سیمپل طریقه ده چې سونه ډیر مهنت وی کولای شي، ځکه چې دا فیلډ ډیر ځات پریکټیکل دی، دا کوډینګ او دا ساتونه ډیر ډیر جینیس کاسنره په کار خو دونه تیز کاسنره په کار خو کفرس کا څوک ډیر مهنت کوي او ډیر کار کوي، نو د شکل لچال پشان دی کې دا ډیر زده کړه کولای شي. او په اول کې د دوی د تنخوا سوچ نه کوي، ځکه چې اول کې هم زماره لږ تنخوا وا، تنخوا ته سوچ نه کوي، خو چې سونه د ټیم سره سره ټیم تیریږي لاګي سره به دوی تنخوا په خپل باندې سی واکې کې مارکیټ په دوی ویلیو په خپل باندې اوچتای، اول کې د تنخوا بالکل هم سوچ نه کوي. زمونږ اکثر خلک راشي چې یاره زه خودونه په 15000 په 10000 په 15000 کار نه کوم، نو بس پدې کې هغه پاتې شي، بیا هغه ګروت ونه شي. اول کې چې ما کوم دوا انټرنشپ کړو، نو هغه کې ما ته هیڅ قسمه سالري نه ملاوي دا، بیا دا غشنت کې چې کله زنګ زما قیمته ردو او زدا کلم کې دا په کمپنی کې سینیئر کې دما، نو بیا زما تنخوا د 100000 نه واوختله.
عبدالسلام وايي په امریکا کې د اعلی زده کړو لپاره د تاک پلاړ کې زیاتره ځوانان په دې وجه ناکام کیږي چې هغه یې کاغذي کاروایی یا د اسناد په برابرولو کې پاتې راشي.
اولنۍ خبره غوډه ده چې ډېر زیاتې لاري دي او ډېر شیزونه دي، خو اکثر د خلکو نه د ډېر ډاکومنټیشن د سوستواري د وجه نه یا د ډاکومنټیشن دونه ګران چې هغه ته خصوص سره اپلای هم ونه کی. ما په خپل باندې ډېر ملکونو ته اپلای کړی و، یورپ کې یونیورسيټیانه وی هغه ته هم اپلای کړی و، امریکای کې یونیورسيټیانه وی مختلف قسمه هغه ته هم اپلای کړی و، نو لازمي نه چې هر یو ځای نه تازه آفر راشي او هر یو ځای کې تازه سره واخلي. اول خدای چې ته کوم یونیورسيټي چې په کوم فیلډ کې تزه چې دا موږ ته پاتې چې کوم یونیورسيټي کوم کورس آفر کوي او دا زموږ د انټرست دی کنه دی، نو ما چې ته اپلای وکړه په دې کې بیا دوی زما ایکسپیرینس وکړو، دوی زما ډیگری وکړه، بیا دا غشان د کی په پاکستان کې خاص تر موږ ته د انګلیش ډیره مسلې د لوستلو او د لیکلو، نو د دې لپاره ډیر ټیسټونه ټافل وته وي او آیلټس دی تل کې، نو دا ټیسټونه د عام د خلکو نه اکثر پاتې دی، را څوک ډیر ټیم ورکی بس هغه شان ته کې مینیج نکړل شي.
عبدالسلام اول چې د کورونا وبا نه پاس زیاتره امریکایي په هنتونو د داخلو شرایط نرم کړي، په دې موضوع نور تفصيل هم درکو خو د ویلاند د مینا.
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونې اوري چې په امریکا کې د سکالرشپونو یا وظیفې نه علاوه د اعلی تعلیم لپاره څومره موقع دی او دغه موکو د ترلاسه کولو لپاره ځوانانو ته څه ډول تیاری پکار ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په دې لړ کې مو د امریکا د کالیفورنیا ریاست په سان فرانسیسکو ښار کې د خیبر پښتونخوا له یوې بلې زده کوونکې سره هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم نایلا جان دی او زه د 400 یم او دلته راغلی امریکې ته سان فرانسیسکو ته. دلته ماسترز کوم په بزنس سټیټیسټکس کې او زما د یونیورسټي نوم دی هلت انټرنیشنل بزنس سکول. ابتدایي تعلیم ما د خپل کلی کې چې زمونږ کوم سکول دی هغه نه وکړه. هلته ما د 12م پورې سبق ویلی او هغې نه پس بیا د په اسلام آباد کې انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه ما سافټویر انجینیرنګ کړو او بیا هغې نه پس دوه کاله نور سبق دی
نایلا جان اول د کمپیوټر په انجینرۍ کې د ماسترۍ پر مهال هم تحقیق ته ډیره توجه ورکړې وه او امریکا ته لتللو وړاندې یې د خیبر پښتونخوا په ځینو پوهنتونونو کې د استاد په حیث دنده ترسره کړه.
ما چې کله ماسترز کو په سافټویر انجینرینګ کې کوم یو کال ریسرچ کړو دا خپل سپروایزر سره په ماغه سبق کې کوم چې ما هغه ټیم کې کوم ریسرچ کو هغه نه پس بیا ما دو سمستر ټیچینګ کړل په عبدالولی خان یونیورسټي مردان کې او یو بیا هغه نه پس بیا بل سمستر د پاره ما ان یونیورسٹی مردان می جوائن کړو.
د پښتنو په ټولنه کې زیاتره جنکې د ماسترۍ نه پاس نوکرۍ ته ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې امریکې ته څنګه لاړه نوموړي وویل
امریکې ته زه د سیرالما چې زما چې کوم مخکینی سبق کوم زما بیکګراوند و سافټویر انجینرینګ او دلته بیا ما دا سوچ وکړ چې دا څومره کمپنیانې دي دا ټولې کمپنیان کوم را روان دا ورچې اگر ټول دې زمنګ د ډیټا باره کې هر یو کمپنی چې دا هغه ځان سره د خلکو ډیټا جمع کوي او هغه به هغه نه مخکې دا پته لګي چې کوم انسان چې دی هغه څنګه دی. نو یې د پاره ما دا وویل چې زه به یو بل ماسترز وکړم په بزنس سټیټیسټکس کې هغه خلکو د پاره چې کله موږ غواړو چې په موږ خپل علاقه کې یو نوی کاروبار شروع کړو نو هغه به موږ څنګه هغه له موږ څنګه ترقی ورکو هغه له موږ ترقی ورکو دا هغه خلکو چې دا خلکو چې کوم ته انفارمیشن راشي چې دا خلکو څنګه بیهیویر دی هغه خلک څه ډېر خوښي څه نه خوښي او هغه به څنګه کیږي دا خلکو ډیټا موږ راجمع کړو او هغه وایي موږ داسې کاروبار شروع کړو چې څه هغوی ته پکار دی او څه هغوی خوښي چې هغې کې هغوی ته هغه څه ورته میلاو شي.
نایلا جان وایي د امریکا د پرمختګ یو لوی راز دا هم دی چې دلته د هلک او جنۍ یا ښځې او سړي ترمنځ توپیری چلند نشته او بل دا چې د نړۍ د بیلابیلو برخو ورغلي خلک د خپل وړاندنی تعلیم نه بالکل جدا تعلیمي څانګو کې هم د زده کړو موقع لري. د نوموړي په وینا پښتنو ته هم پکار ده چې د خپل بچو د تعلیم په لړ کې د هلک او جنۍ فرق ونه کړي.
زما په خیال چې جنۍ کې یو لکان چې دی د دوی ټولو یو شانت کې دماغي او دوی کاری او فیل ته ورشي نو هغه دوی په هغه کې ترقی کولای شي او زه چې کله دلته راغلم نو دا ما ډیر زیات فیل کو چې دلته چې کوم خلک راغلي دي هر خلک چې دی د بدل بدل ژوند راغلي دي دا چې چا چې څنګه دماغ دی ټول خلک په یو شانت کې په یو دغه کې په یو فلو کې روان دي او هغه فیل چې دی هغه کې ځان ایڈجسٹ کړه دې مدل تدیر خلک ولې دچې دا وی بیک گراوند چا لا بیک گراوند دی قانوني سبق ویلې او دل تراغلی دی دلته انجینرینګ والے سبق وی هغه خلک کوم دي څنګه چې زما بیک گراوند او هغه مخکې من انجینرینګ او دا وسم ټیکنالوژي سره ریلیټډ دی ماته دومره مسله نه و خو دلته چې کوم نور خلک دی چا فاین آرټس دی بیا مخکې انجینرینګ وی خو دلته خلک دا نه وی چې نا ما مخکې دا سبق ویلې وز دا نه شم کولې نو دا مایند سیټ چې دی دا زمنګ د خلکو بدلی دل پکار دی چې یو جنې یو الک چې د دوه یو دماغ دی او یو شانت کې سبق ویلی شي او بل خلک د چا چې سوم ایجی او هغه مخکې بیک گراوند سوم سبق ویلی یا وی مخکې ارسه کولای شي.
د خیبر پښتونخوا نایلا جان چې دا مهال د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې اعلی تعلیم کوي وای په هنتون ورته د زده کړو لګښت هم برابر کړي چې د تعلیم تر مکمل کېدو او نوکری تر لاسه کولو ناشپاک بیا شته پاس پي واپس کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 01 01 او خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد شئ.